ډیوی د خبری خبرونه مهم سرټ کی. روسي چیرنه خي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د صحیح شمیرو د نشټوال لامل دوی د صحت، تعلیم، روزګار او نورو مرستو څخه محروم دي. د پاکستان د سپریم کورت مشر قاضي فائز عيسى د فیض آباد احتجاجي ناستي د مقدمه پر ضد د نظر سانی د خواستونو د اورونی پر مهال په دغه پریکړه باندې د عمل پن کې دوه پوښتنه راپورته کړي. د بلوچستان حکومت د 2021 کال په فبروري کې د معلوماتو ترلاسه کولو د حق قانون رائټ ټو انفورمیشن منځوري ورکړي، خو تر اوسه لا د اطلاعاتو کمیشن نه دی جوړ کړ شوی. د امریکا د صدارت لپاره په ریپبلک ګوند کې دننه او امیدوارانو په دویمه مباحثه کې ګډون وکړ. د خبری خپرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مال وسی.
شاید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې د خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی مهم موضوع ولورې ته چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ده. په پاکستان کې د خاري افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کیدونکو یوې مطالعه پرانسته په اسلام آباد کې شوې ده چې پکې ویل شوې دي چې د دغو کډوالو د سمو یا دقیقو شمیرو د نشټوالي له امله دوی د صحت، تعلیم، روزګار او نورو مرستو څخه محرومه پاتې شوې دي. نور حالې څه دی دا رابیا پیر ستاسو لپاره راغون کړی دی. راځي چې د ریپورت په کټ سره وګورو.
په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د افغان کډوالو د کمشنری او د پېښور د انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز د ګډو هڅو لاري تر سره سوي سروې پرانسته وسوه چې د مدیریت علوم انسټیټیوټ د پېښور د عام پالیسی او څېړنې مرکز سی پی پی آر او د نړیوالو مرستو لپاره د جرمن ایجنسی جی آی زیډ په مرسته سوي ده. د خیبر پښتونخوا د درې ضلعو پېښور، نوښار او هریپور په شاري سیمو کې میشت افغان کډوالو په اړه کې دونکو د غسروی کې د تعلیم او روزنې، روغتیا، اقتصاد ساتنې او بیرتستنې دوه په 15 بنیادی برخو کې د دوی ستونزي را برسېره کړی سوی.
د یو وخت پرابلم د افغان ماجرینو لپاره زمونږ سره د قانون نشته. د افغان ماجرینو لپاره ډومېسټک نېشنل ریفیوجی لا نشته او پاکستان د یو ان کنونشن هم نه دی ساين کړی. نو چې کله قانون نه وي نو بیا ډېر مسایل کو تاسو صحت اصول غواړي، اسپیټال ته تل غواړي، تاسو ولته روزګار شروع کول غواړي په یو ملک. اوس دا سټڈی چې کله مونږ وکړو نو هغه نه مونږ ته چې کوم الریډی مونږ ته دي پرابلمز پته وا اوس ساينټیفک بیسز باندې مونږ ته ایگزیکټ پرسنټیج او ډیټا وایز هغه خبره ملو شو.
پاکستان له څولسی زراحه سي د ملیونو افغان کډوالو کوربه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا وخت 1.3 ملیونه رجستر سوو افغان کډوالو ترڅنګ 4,20,000 سره هغه خلک په پاکستان کې اوسېږي چې د 2022 کال تر پایه د هیواد ته راغلي دي.
اوله کې چې دی راغله زیاتري کډوال به په د کډوالو په سپیسیفیک ځایونو کې ریفیوجی ویلیجز وتوای اغه کیو. نو دا یو اولنۍ سټڈی ده کوم چې مونږ ته بیانې چې افغان کډوال په شهري علاقو کې په کومه طریقې سره اوسېږي، دوی ته کم کم قسمه سہولیات میسر دي او دوی ته کم کم قسمه پرابلم سره مخامخ دي. ګورنمنت په نن بعد خپل ټولې پالیسیز regarding afghan refugees built on this data bakai.
په پاکستان کې زیاتره افغان کډوال په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې ژوند کوي. دغه رنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په لارو بدل شوې ده. سربیره پر دې یو شمیر افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په یو دریم هیواد کې د میشتېدو او یا د پناه غوښتنې لپاره هم په پاکستان کې اوسېږي.
دلته څه قالن کاروبار کوو، بل کاروبار کوو، کوي شو خاله حالت وطن تلاش او کاروبار پاکستان نور امن خورغله له کاروبار نشته دی. پاکستان حکومت مونږ ته چې کم مغات شناخت کارت ورکړي چې دلته اوسي او مونږ دلته ډیر خوشاله.
د پاکستان ځینې خبری ادارو خپل رپورټونو کې ویلي چې حکومت قانوني اسناد نه لرونکي د 1 میلیون افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې، خو د پاکستان حکومت داسې کومې شمیرې نه دي ورکړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی خبرونه دوام لري. زو د محل د کراچۍ خار ولوري ته چیرې چې پولیس وایي دوی په تیر یو کال کې یعنی سخ کال تر دې دمه 300 غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي، خو افغان کډوال وایي چې دوی د ویرې لکهبال د خپل کور هم نشي وتلی. افغان چارواکي وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تاوتریخوالي قیمت بیا افغان کډوال ادا کوي. د دوی وکیل مونیزه کاکړو موږ سره په چیرې خبرونه کې ویلي و چې دغه کډوال ټول غیر قانوني نه دي، بلکې په دې کې ځینی قانوني اسناد هم لري. خو راځي تفصیل سره د ارباب محمود علي څخه په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واکه دراتلو وروسته نږدې شپږ لکه افغان کډوال یوازې پاکستان ته ورغلي دي. افغان کډوال وایي دوی د پاکستان د چارواکو دخوا د زورونې سره مخ شوي دي.
دا سی حالات دی چې موږ په کور دننه په وسیدلو مجبور شوی یو. دا اسانه فیصله نه ده چې خپل کاروبار هم داسې پریښودل شي، خو یاره دومره زیاته ده په ما یقین وکړئ زه بهر بازار ته هم نشم تللی. موږ په کور دننه د پاتې کېدلو نه بغیر بل لار نه لرو.
د پاکستان حکومت وایي دوی د غیر قانوني افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. حبیب داتیا په لسیزه کې پاکستان ته کډه کړې وه. د دې اړیکې او زیاتوی چې خپل قانوني اسناد یې لوک کړی دي.
دا نو کار نه دال مزام
مون قانوني اسناد نه لرو. مون په قانون عمل کوو، خو د سنزو رامقته کېدل ډیر یریغو. مون دلته اوسېدل غواړو. دوی دې مون ته کارونه راکړي، مون هم په پاکستان کې اوسېدل غواړو.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیس مشر خادم رند وایي د دوی عملیات د غیر قانونه افغان کډوالو خلاف دي او زیاتوي چې د دې وجه په ښار کې جرمونه سیوا کېدل دي.
ریسنتلی وی هاف پلانډ ټو ټیک
ا موږ په روسيو کې د غیر قانوني کډوالو خلاف په پراخ کچه د عملیاتو منصوبه جوړه کړې ده. د خپل علتونه لري. یو علت په کراچۍ کې جرمونه سیوا کېدل دي او یقینا نور علتونه هم دي، لکه د نشئی توکو او د وسلو سمګلینګ او بل د چي موږ د ترهګرۍ ستونزه اهم لري.
په افغانستان کې د طالبانو په واکه دراتلو راځي پر لپسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاو تاریخواله لیدل شوې ده. پاکستان تور لګوي چې د افغانستان د خاورې نه ترهګر په پاکستان کې بریدونه کوي. طالبان دا تورونه ردوي. پاکستان هم په دې میاشت کې د افغانستان سره پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې و.
بارډر میں اگر کوئی واقعہ ہو
کپ پلہ سسونځه رحمخې د شي نو دوی په کراچۍ کې د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کړی. دوی نیول کیږي او زورول کیږي. دا د مسلې حل نه دی. کپ پلہ سم مسله را پیدا شي نو باید د هغه حل دی د خبرو اترو د لارې راوستل شي. پپولا د سبد پیخې په عکس العمل کې د کډوالو خلاف عملیات بد او غیر انساني عمل.
د کراچۍ سره سره د پاکستان په نورو برخو کې هم افغان کډوال د زورونې تورونه لګوي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي د پولیس عملیاتو حالات کړکېچن کړی دي. افغان کډوالو ته ویډیا قانوني مرستې ورکوونکي جاته وی چې په نیول شو کې ماشومان خزي او ناروغان شامل دي.
د ستمبر په میاش کې نیول شوی نږدې 80% افغان کډوال قانوني دستاویز لري. په تیر وختونو کې به زیات خلک هغه نیول کېدل د چا سره به چې قانوني اسناد نه و.
دا لومبی ځل نه دی. د دې نه وړاندې هم د پاکستان دننه د افغان کډوالو خلاف پاکستان عملیات کړي دي. پاکستان په افغان کډوالو ترهګرو ته د پناه ورکولو، ترهګرۍ او په جرمونو کې د ککړتیا تورونه هم په وړاندې وختونو کې لګولي وو.
تین سال بعد، چار سال بعد ایسے حالات آتے ہیں.
ہر در سلور کالا پس عملیات کی گی، خدا زل دیر بد دے پخوا بڑیر سخت عملیات نہ کیدل پدی تیرو لسو رزو کی چی منگ سلی دلی دی لہاغی مثال نشتا رہے.
دا کڈوالو دا پارا دا ملگرو ملتونو دا ادارے ویان کیسر افریدی وائی دا ستونزی دا حواری دا پارا دا پاکستان دا حکومتی چارواکو سرا خبری اتری کبھی. د ملګر ملتونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 افغان کډوال ریجسٹرډ دي او نور د 8 لک نه زیات په پاکستان کې د پاتې کېدلو قانوني اسناد لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ری بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. زو د افغانستان په لور چیری چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې ګډون کوي. څېړونکو وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون یو مهمه ګام دی. وایي په داسې غونډه سره نور هیواد او طالبان سیاسي توافق ته او تعامل ته رسیدلی شي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا د سپتمبر په 9 نیټه په کازان ښار کې جوړیږي چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو د استازو تر څنګ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به هم پکې ګډون ولري. راځئ چې تفصیل یې واورو او په دې اړوند څېړنه او د څېړونکو نظر هم واورو چې ستاسو لپاره زموږ د ډیوی خبریال عبدالرزاق په خپل ریپورت کې روان کړي.
د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ غونډه سبا د ستمبر په 1 په کازان ښار کې جوړیږي چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو د استازو ترڅنګ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به پکې هم ګډون کوي. د سیاسي چارو پوهان او سیړونکو دا یو مهمه غونډه بولی او وایي په دې توګه بعد سیمه هیوادونه د طالبانو سره خپل اندېښنې نه خپنیغه شریک کړي.
سبا چې کوم غونډه ده په دغه غونډه کې اسی خنور هم مسلې شته. یو شمیر مسلې د افغانستان سره دي. غټه مسله د منطقې د هیوادونو چې ده هغه د امنیت ته بیا دغه سره نشي توګه ده چې افغانستان کې بیا دغه سیز مطلب دا کم خطر چي دي. دا سره پورنه اقوام متحده له خوا هم راخواره شوې دي چې افغانستان کې دا سیزونه خوريږي د هغه نه بهر تزي.
د ټاس خبری ادارې تر مخه د ماسکو فارمټ په غونډه کې په افغانستان کې پټول شمول حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشي موادو سره تړلو جرمونو باندې به خبري وشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر ویلي د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ستمبر په 15 په دې غونډه کې د ګډون لپاره روستا تللی دی. افغان سیاسي سیړونکو وایي دا غونډه به په سمدستي توګه د افغانستان په موجوده حالاتو ډیر اغیز ونکړي. دی وایي د نړیوالو او طالبانو ترمنځ تعامل پیدا کولو لپاره مهم دي چې وار په وار داسې ناستي وشي.
زه باور نه لرم چې د دې غونډې پایلې به ډیر ژر د افغانستان په اوسنی وضعیت اغیز ولري، ځکه چې د افغانستان وضعیت ما مخکې ویلې سیمه ایز او نړیوال توافق ته اړتیا لري. د سیمې هیوادونه او د نړۍ ډېر هیوادونه باید سره کښېني او د افغانستان له استازو سره خبرې وکړي تر څو وکولی شي د یو ښه سیاسي تعامل د رامنځته کېدو لپاره په واقعي توګه ګامونه پورته شي.
که څه هم د ماسکو فارمټ تیرې غونډې ته طالبان نو وربللې شوي، خو په دې غونډه کې د ګډون کولو لپاره روس طالبانو ته رسمي بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو ځینې څېړونکو وایي که څه هم د روس لخواره بلل شوی غونډې د افغانستان په حالاتو ښه اثر نه لري، خو بیا هم د دې هیواد په موجوده بحران کې نظرونه شریک کړی شي نو ګټور به وي.
زه له دې ناستې کومه خاصه تمه او توقع ځکه نه لرم چې پخوا دغسې ناستې کومه نتیجه نه درلوده، ولې حد اقل هغه د نظریاتو تبادله هم که د افغانستان د بحران د حل لپاره او د راتلونکي د روخانه کېدو لپاره مرسته وکړي د ناس ته حکلای په کار دی.
د روس په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو څخه وار پوار غوښتنه کړي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي، خو طالبان وای په حکومت کې د ټول قومونو استازي موجود دي. د طالبانو مخالف د افغان سیاستوال شورا د ماسکاو فارمیټ لا جوړونکو غوښتي د افغانستان روان بحران ته د حل لارې لټولو لپاره دي د ملګرو ملتونو او د دې هیواد د ټولو اړخونو په ګډون یو سیمایزه غونډه جوړ کړي. د غشورا پروند چهارشنبه پروس په یو بیان کې د طالبانو سره تعامل یو اړخیز او د یوې تندروا ډلې سره تعامل غنلې او ویل دي چې د طالبانو د واکمنې دوام سیمې او نړۍ ته خطرونه جوړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
یا هم د افغانستان او پاکستان په تړاو یو مهم ریپورت ولوري تا. پاکستانی تاجرانو ویره څرګنده کړې ده چې کچيري پاکستان افغان ترانزیت تجارت ته خند جوړ شي، نو هم به د زرګونو خلکو روزګار متاثر شي او هم به د افغانستان د لارې پاکستان ته و منځنۍ آسیا ته پر رسیدو کې مشکلات جوړ شي. تاجران وایي دا به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت نور هم متاثر کړي. راځي چې د نعمت الله سرحدي څخه نور تفصیل واورو.
د پاکستان مرکزی سوداګریزي خونی فیډریشن او پاکستان چیمبر او کامرس پخوانی مشر انجنیر داروخان اسګزی وای چې څلور طرفه په وچه کې ګیر ملک افغانستان ته د پاکستان لاري ترانزټي چاري بندولو یا مدد کولو پریکړه کچيري پاکستان وکړه، د دې څخه به پاکستان د ډیرو ګډ څخه معلومه پاتې شي.
په یو موټر باندې تقریبا در اتو لکو څه در لس لکو روپو پورې د پاکستان خدمات وجه ته رسیږي. نو په کار خدا د چې د زرو کسانو یا د لکو خاندانو و روزګار ته هم وکتل سي، او کچیر په دا کې یو ځای کمی بشي باید چې هغه درسته کول سي او د بین الاقوامي قوانینو مطابق و افغانستان ته د ترانزیت لاره ورکول سي.
د پاکستان یو اخبار بزنس ریکارډر تیر ورځ خپل یو خبر کې ویلی وو چې پاکستان بزنس کونسل پی بی سی د یو خط په ذریعہ د حکومت پاکستان څخه غوښتي دي چې افغان ترانزیت چارو ته د بیا کتن حکومت پاکستان وکړي، او افغان اوسنی حکومت سره د پردي خبرې وکړي چې کم اموالو افغانستان کې استعمال کم یا نوي چې دغه واپس په پاکستان ته راکچا کیږي باید بند کړل شي. د دې مخکې هم پاکستان مرکزی نگران وزیر تجارت ګوري اجاز په لاور او کراچي کې تاجران سره پناستو کې په خپل خبرو کې افغان ترانزیت ټریډ د پاکستان د مشه ته پر ځان بللې وو چې پاکستان به افغان ترانزیت چارو باندې نظرسانی کولو په کار بوختي. خو د چمن یو ځای تاجر اجی شفیق کاکړ دغه خبرې چې په پاکستان کې افغان ترانزیت څخه سمګلینګ کیږي بې بنیاد وبللې، او وی ویل چې سرحدونه بندې کسٹم او نور چارواکو په لارو سختي سیاسي دي بیا سمګلینګ څنګه کیږي.
د دې د ایگزامینیشن په چمن او په تور خم کې کیږي، بیا و دوی ته څه خرچه ده، بیا دوی خود لاره د خلکې دوه کم خرچه شي دا خونو ختمه سواله، او پس که دوی د سمنګلینګ روکتام کوي د سمنګلینګ د روکتام خونو دا طریقه نه ده چې د دنیا سره تجارت ختم کړه. ته د دنیا سره تجارت ودرو، ته خپل کسٹم میک ما مضبوطه کړه، د نور میک مو څخه مدد واخه، ته ولې ترانزیت شیر بندې د انډیا او د چینا د ډیر وختو سره ډیر غټه په معنا باندې جنجال روان دي، منګه د ټریډ اوجمې وخت په وخت بڑاویږي.
د ترانزټ چارو سره وابسته پاکستانیان وایي چې د کراچي پور څخه بیا تر افغانستان بندرونو پورې د ترانزټ کنټینرانو په مخ کې د وس څخه بیا ځای خندان پاکستانی چارواکي جوړوي چې دا وخت ترانزټ ډیر د زنده سره مخامخ دی.
پنځم شپه وو چې پنځم شپه موږ د واپسې د چمن سره برته واپسې راکلو چمن اوس ماته مشپه د ځخلي کراچي سره وتل میس دغه انسته پر ګډانې د وښ په درولو درې شپې تاغه سره په لک پاسي ودرې بلټي یو کتلې هیڅ معلومات نه وسته چې څنګه ودرې ول څنګه ودرې اوس موږ مرشان زنديج د ترانزټ هغې د صفه د فوټ مال دي زنديج هیڅ درک نه مرمز وسته څه وجه باندې موږ وزندېدل.
په 1915 شپته کې پاک افغان ترانزټ ټریډ لاسلیک د پاکستان افغانستان ترمنځ وسو، چې بیا په کال 2011 کې دغه لاسلیک ته نوې بڑ ورکول سو چې پاکستان په څلور طرفه په خشکی کې ګیر ایواد افغانستان ته ترانزټي لار ورکوي چې دغه ترانزټ دوه طرفه یعنی اپ ترانزټ او ډاون ترانزټ وي. ډون ترانزیت لاري افغانستان خپل اموال د واګا بارډر څخه هندستان او د کراچي پورت څخه نور برني وادونو تلیږي. خو سوداګرو دغه خبرداري ورکړې ده کچیر پاکستان پر افغان ترانزیت باندې د خپل مرزي محدودیت راولي دغه امکان ستا چې افغانستان اوسنی حکومت به د پاکستان او منځنی ایشای وادونو ترمنځ تجارت باندې هم بندیزونه ولګوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د سپریم کورت د مشر قاضي فایزي صاحب په مشرۍ درې کلسیزه ډلې نن د زیارت په ورځ د قضیې اورونه کړې ده. روسي د مقدمي اورونه د نوومبر تر لومړۍ نیټې ځنډولې ده. د پاکستان د سپریم کورت مشر قاضي فایزي صاحب د فیض آباد احتجاجي ناستې د مقدمي پر ضد د نظر ثانی د خواستونو داوريونه پر مهال په دغه پریکړه باندې د عمل نکیدو باندې پښتني راپورته کړې دي. او وايي چې په فیض آباد کې د مظاهره چیانو سره د تړون د لاسلیک کوونکو خلاف دی د ګامونو پورته کولو باور ورکړی شي. تفصیل یې سده ارشد حسین تاسو لپاره د اسلام آباد څخه په خپل ریپورت کې راغونډ کړی دی.
د سپریم کورټ د مشر قاضي فایزي صاحب په مشرۍ درې کسیزه ډلې نن د زیارت پر ورځ د قضیې اورونه وکړه او وروسته د مقدمه اورونه د نومبر تر لومبه نیټې وځنډوله. دا ورېدنې په پیل کې وفاقي حکومت اول د بیا کتنې خواسته بیرته واغستل شي او چې کله مشر قاضي د دې علت وپوښتو نو سرکاري وکیل اول هیڅ خاص علت نشته خو خواست بیرته اغستل غواړي. هم دا راز د اورېدنې په محل د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د میډیا د انتظام ادارې پیمرا هم د بیا کتنې په اړه د خپلو خواستونو د بیرته اغستو غوښتنه وکړه. خو مشر قاضي اول د ټولو اړوند وکیلانو د اورېدو وروسته به پریکړه کوي.
کہ ہم نے
پی ٹی آئی کل اہم فیصلہ نو چیلنج کڑے یواز ددی قضیے دا فریق جوڑے دو خواست کڑے ہو مونگچے سویل غختل اس داغے ضرورت پاتے نشو سلور پنز کلو نو تیر شول ڈیرے پیخے اوشوے او پدے دا عمل درآمد وخ راغلے نو اس دا پی ٹی آئی دا دے مقدمے سرا تعلق پاتے نشو
کافی سا پانی گزر گیا.
مشر قاضی فائزی سا پخپل ریمارس یا سرگندونو کی ویلی ٹول اڑخن خپل خواستونا بیرتا اخلی او ہم دا دوی دا بیا کتنے پا خواستونو کی ویلی شوی وو چی دا سپریم کورٹ پا فیصلہ کی نیم گلتیاوی دی. وائی دوی باید اس دا پا گتکلی چی پا پریکلہ کی نیم گلتیاوی وی او کنا دا سی دے خواستونا بیرتا وان غستل شي. مشر قاضي له سرکاري وکیل سره هم مکالمه وکړه او وی ویل یوازې دا ویل کافی نه دی چې موږ خواستونه بیرته اغلو. وای یا خو دې وای چې په فیض آباد کې د پرلت کوونکو سره په لوزنامه د چا دستخط هو د هغوی خلاف ګامونه اخلي او یا دې ویل شي چې موږ د فیصله په فلانه فلانه خبرو عمل کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ کال 2018 د نومبر میاشت کې د تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد د احتجاجي ناستې په اړه د خپل علاقه سویو موټو نوټس اغسته وو او رستو د هغه وخت جسټیس فایزی سا او جسټیس مشیر عالم ګډ بنچ 2019 کې پریکړه اورولې وو چې پکې ویل شوی وو د احتجاجي ناشته ګډونوالو سره په ظاهره د فوج د طاقتور خفیا ادارو ملاتړ شامل وو او امر کړو چې فوج د اړوند د پوځي افسرانو خلاف کاروایی وکړي.
اگر آپ نے رول آف لا اس ملک
کا پتے ہیواد کے دا قانون عملداری باوری کول بھی نو بیا دا سپریم کورٹ میں شرکازی لبا پخپل فیصل عمل ارو مرو کول بھی او دا نظر سانے پا تشو خواستونو بیر دا اغسطو سر با فیصل عمل کے دل نشی ادھ رہ دے. دا مقدمہ دا خورا اہمیت ور دا ولی کلا چی دا احتجاج کون کو سر تڑون کے دو نو پاہی بانتے دا وقت دا آئی ایس آئی ڈی جی دستخط ہو
حامل ہے یہ مقدمہ.
د دې مقدمه اوریدنه زکه هم د اهمیت وړ ده چې د فیض آباد احتجاجي ناست پر ضد د پریکړې ورکول وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر حکومت کې جسټس قاضي فایز عیسا د لری کولو د ریفرنس سره هم مخ شوی وو.
چې کله ریویو وډرا شي نو دا فیصله په خپل ځای باندې پاتې شي، دا به امپلیمنټیشن طرف ته ځي او بیا د فیډرل ګورنمنت دا ذمہ داری ده چې د سپریم کورټ ججمنت دی دا امپلیمنٹ کوي. چې کله هغه دا امپلیمنٹ کوي نو پدې کې دا د ادارو خلاف دا فیصله شوی ده، نو پدې کې ډېر مشکلات راځي او د دې سره به په پاکستان کې نورم اړې ګړې زیاتېږي.
د مقدمې د اورېدنې د پیل کېدو وړاندې د پاکستان انتخابي کمیشن او سیول خوفیا ادارې آی بی هم خپل د نظر سانې خواستونه بیرته اغستې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نن د سپتمبر 28 نیټه دا او د غورز په نړۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بلوچستان حکومت د 2021 کال په فبروري کې د معلوماتو ته لاسرسي یا ترلاسه کولو د حق قانون رائټ فور انفورمیشن یا ټو انفورمیشن منځوري ورکړي، خو تر اوسه لا د اطلاعاتو کوم کمیسیون نه دی جوړ شوی. راځي چې د حمید سمسور څخه تفصیل واورو.
د معلوماتو د لاسرسي په اړه غیر دولتي ادارې په کوټه کې د زیارت یا د پنځشنبه په ورځ باندې یو سیمینار جوړ کړی وو چې پکې په بشپړ توګه د موضوع د ارزښت د خلکو د حق په اړه باندې خبرې اترې وسوې. په غونډه کې وکیلانو، خبريالانو، د مدني ټولنې غړو، سیاسي فعالانو او د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو شذو او سړیو ګډون درلودي. کارپوهانو وویل په ایواد کې د اساسي قانون 9 ای ماده و هر وګړي ته د معلوماتو د ترلاسه کولو حق ورکوي. د دوی په خبره چې په نورو درو واړو صوبو کې د اطلاعاتو کمیشنونه جوړ شوی دي، خو په بلوچستان کې نسته.
په کار د دې پر د کمیشن جوړ کی زغرب د دې پبلک انفارمیشن افیسرز په ډپارټمنټ کې ورک دي. ډیمانډ کوله چې چې د انفارمیشن ورکړه. هر افیسر دې ډپارټمنټ دې هغه اکاونټیبل دې د پبلک دلې چې ګرد سره خوبصورت دي نه دي پېټ کسته کې ویدین 20 ډیز 120 ډیز د کمیشن جوړه تر اوسه کمیشن نه دی جوړ.
د دوی په خبره چې مدني ټولنې او رسنۍ باید پر حکومت فشار راوړي چې ترڅو پورې دغه کمیسون جوړ شي. وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د بډو د مخنیوي لپاره دغه قانون عملي کول ډیر مهم دی.
دا ټوټل کرپشن کې زمج بلوچستان ډوب دی دا ټیم او مختلف خلکو حساب سره ما ته دا ای سی ټی آر سنی دلته بلوچستان کې خلک راځي او اسپیشلی د باندې څخه خلک مسلط سي په مشکشه نه چاهي هغه په بیوروکراسي په صورت دی چاهي هغه نور شان په صورت دی هغه چې په دبان سره راځي هغه زیرو انټرست دی بلوچستان سره. هر سنی چاهي لوس پاسې وی دی هغه بلوچستان ګرد سره شاته سوي دی لوس پاسې دنګ چې نه هغه د لوی خبر نه دا هغه امپلیمنټیشن هغه غیر رولز جوړاونګ هغه ګرد سره زیاته ضروری دی.
د بلوچستان د لړن محل حکومت سلاکاری شاینه خان وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د حکومت شکول دي د څنګه نور فعالیت شکوي. د دې په خبره خود لړن محل حکومت واک ډیر محدود دی. له وزیر اعلی سره به په دې باب خبري کوي. وینا کوونکو په بلوچستان کې و معلومات ته لاسرسي په حقیقت کې یو لوی ننګونه وبلله او ویل چې په ټول حیوانات کې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون د حق په اړوند و عامه ولست دي خبرتیا ورکول سي. حمید سمسور، یو ډیوا، کوټه.
څېړونکي وایي چې سخت کال د لکونو په شوینه کې سیلانیان د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو ته ورغلي دي. که په دغو علاقو کې امنیت او نور سهولتونه ښه شي، دوی وایي نه یوازې په سیاحت کې اضافه راشي بلکې مقامي اوسیدونکي، ځایي اوسیدونکي به مالی ګټې هم ترلاسه کولای شي. نور حال د فرید شینواری په راپور کې.
څېړونکي وایي په خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمه کې د ځایی او بهرني سیلانیانو لپاره د خوراک، اوبو او استوګنې هغه ځایونه نه دي جوړ کړی شوي کوم سره چې په سیمه کې سیلګرۍ تنور وده میلاوي دی شي.
د بده مرغه دلته کې ډیر زیاته وجې دي چې د کمی د وجې نه سیلګری چې کم نه دلته مخ کې نه دتلې یو غټه وجه چې کم نه پتیر شوی په دې شل کالو کې موږ کته چیرې د امن او امان ډیر غټه مسله و دا غې د وجې نه بچ کم دین او زمونږ دلته کې د بهر نه یا دلته کې خپل خلک آباد سیلګری د پاره نتل خو اوس مونږ ګورو چې را حالات لګ لګ بدلیږي او زه به تاسو ته وایم چې یو رپورټ راغلی دی او پاغه کې دا و چې را پدی کال کې د لوکل چې زمونږ کم خلک دي د سیلګری د پاره د ټولو نه زیات تعداد سره راوچي
د خیبر پختونخوا د سیلګری او کلتور محکمې شمیرې ښایي د روان کال په اولنیو نهو میاشتو کې لس میلیونه یعنی یو کروڑ نه زیات خلک د پختونخوا بیلابیلو سیلګریو ځایونو ته ورغلي دي په خیبر پختونخوا کې سیلګری ته وده ورکولو پروژې کایټ کارکونکي وایي د یادې پروژې لاندې په پختونخوا او قبایلي سیمه کې د سیل او تاریخي ځایونو بیا رغونې کار روان دی
ٹورزم جدے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان انکم جنریشن دا انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کی لوکل کمیونٹی انگیج کی اور زخ امید لرم جے ان شاء اللہ پر دے سرا پر ڈیر خا ریونیو جنریٹ کی گی بولے جب 2021 کے مونگا قتل دا جی آلموسٹ 3.7 بلین ریونیو جنریٹ شوے دا ہو ان شاء اللہ زو امید لرم جے پر فیوچر کے ان شاء اللہ دا ریونیو بمونگا خا ڈیر ریونیو جنریٹ کو بولے دا مین ٹورزم مین ایک یور فورس دے زمونگ انکم جنریشن کے حوالے سر جی
په پیښور په هنتون کې 13 ورځ د سیلګری نړیوالې ورځې د لمانځلو په حق لایو د ستوره را جوړه شوې و چې پکې سیلګری تا و د ورکولو په اړه بحث شو چېډونکو وایي د بهراني او ځایی سیلانیانو ته اسانتیاوی ورکولو سره بعد سیمي خلکو روزګارونه هم روان شي
اوس رورو چې امن دراشي او امن وی نو خلک به د بهر نام او دلته نه د ملک نه دنه هم چکم دی سیلګری د دلته کې راځي او دای د وجه نه چې کم دغه علاقې کې چې د کم عام خلکو اولس چې کم ژوند دی هغه ورسره خوشي ایته به د روزګار موقع ملو شي هغه به چې کم دی نو په دې سیلګری سره به چې کم دی نو مختلف چې کم کارونه دی هغه به ورسره روان شي په دې سره به د هغه ژوند ډیر زیات خوشي دی ته موږ وایو چې اکنامیک اپلیفټ پور سره راشي
د سیلګری او کلتور محکمې په خپلو شمیرو کې ویلي په کال 2023 کې د ځایی سیلانیانو ترڅنګ څو دینیم زرو پوری بهراني سیلانیان هم سوات دیر چترال او نور سیمو ته د سیل د پاره ورغلي دي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
زو د بلوچستان صوبې ولوریتا چیرې چې له دوو کلونو وروسته په پښین ضلع کې له چاپیریال په اخیستل شوي ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پښین په شپږ حساسه یونین کونسلونو کې د پولیو ضد کمپینونه ترسره کیږي. راځئ چې تفصیل یې د رفیع الله مندوخیل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
په بلوچستان کې له جنوري 2021 کال راهیسې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی او د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې له چاپیریال په اخیستل شوو ماحولیاتي نمونو کې هم د پولیو وایرس نه موندل شوی. خو تیره اونۍ د ایالت د مرکز کوټې په شمال کې پرته په پښین سیمه کې په خراب اوبو کې د پولیو وایرس رپورټ شوی دی. د پښین مرستیال کمشنر جمیل احمد بی او ایډی وتوای چې د شار په اساس سیمو کې د نړیوال سازمانونو په مرسته د پولیو کمپین کار په شتو روان دی.
یہاں پہ جو ابھی انوائرمنٹل سیمپل جو پازیٹیو آیا ہے
دا اوس چی پچا پیریال کی د پولیو وائرس مندل سوئی پپشن کی اتا تیا گرزن د ٹیمونا اتے پیکس ٹیمونا کار کری او نا ٹرانزٹ مرکز نا د کمپین لپار جو شوی دی دا د ہا سیمو یا یونین کنسلونو لپار دی چی چیری د پولیو وائرس مندل سو
اور جہاں پہ یہ انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آیا ہے
برسیال کمشنر زیاتوی چې کمپین د اړوند چارواکو تر سخت څارنې لاندې تر سره کیږي وایي اساسي هدف یې همدا دی چې وایرس له پاکستان په تیر بیا له دې اغیزمنو سیمو ختم سي.
بحیثیت ڈپٹی کمشنر میں خود اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوں
مرستیال کمشنر په حیث زخپل د کمپین کار رنجدی سارم او په دې ترڅ کې هیڅ غفلت زغم وړ نه دی موږ د روغتیا د نړیوال سازمان او لنورو اړوند ادارو سره په ګډه کار کوو چې پولیو وایرس په پښین چمن او کل عبدالله سیمو کې لمنځه یوړل شي د دې لپاره موږ په ورځ کوشش کوو
اس کے لیے ہم لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں
پاکستان کې ځینې خلک له ویکسین ځکه هم انکاری وی او دا ګیله کوي چې روغتیایی مرکزونه تړل شوی او یا هم روغتیایی اسانتیاوی نه لري خو پولیو کترې په زور ماشومانو ته ورکول کیږي د اپشن د سیول روغتون ایم ایس ډاکټر وکیل شیرانی بیا وایي چې په دې لړ کې یو شمیر ګامونه اخیستي دي
چې ماشوم وزره ده زیرو ډوز لګیږي په زیرو ډوز کې یو هپټایټس غل لګیږي بی سی جی لګیږي د ټیبی د پاره او یو د پولیو غ او پی وی لګیږي دا درې سره موږ انشور کړی دي کومر د هپټایټس بی د پاره ویکسین و لګو دا ماشوم د ګډ لایف د پاره د هپټایټس څخه بچاوس کومر بی سی جی و لګو د ګډ زندگی د پاره د ټی بی بچاوس کومر او پی وی و لګو ورکو نو د ګډ زندگی د پاره د پولیو بچاوس کای ماشوم الریډی د لیر غلې دی په کمپین کې تل په خپل کلی کې موجود نه دی اسپیتال ته د مور سره غلې دی د اکا سره غلې دی خپل دی بل علاج د پاره غلې دی نو موږ د لیر ډیل کو هغه ته د لیر ویکسین ورکو
شند کوټي او کل عبدالله په منځ کې پرته سیمه ده او دا د پولیو له پلوه د کوټي بلاک یو له حساسه یا های ریسک ضلع ده دلته په تیرو کلونو کې د پولیو مثبت کیسونه رپورټ شوي خو تیره اونۍ له چاپیریال په اخیستل سوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس رپورټ کېدل د اړوند چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا شین
بیا هم د خیبر پختونخوا ولوري تزو او د پولیو په تړه غواړو چې ستاسو سره یو بل ریپورت شریک کو چې د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره تعلق لرونکي ډاکټر سمیع الله خلیل په دریو کلنو عمرې کې په درې کلنۍ کې پولیو اغیزمنه کړی وو نو ما وړي وای چې که څه هم ډیر کړاوونو وروسته ډاکټر شو خو د مازوري سره ژوند کول ورته ډیر زیات مشکل و د صدام حسین ریپورت تاسو وړاندې کوو
ډاکټر سمیع الله خلیل په ماشومتوب کې د پولیو وایرس لوجی مازوره شوی وو دی وايي په ماشومتوب کې به ورو ورو په سینه خویدلو ل یو زینه بل زیته تک کو او په خپل خپل درې دلې تر ټولو لوی هیله وا
هغه تکلیفات را ته جون د ماشومان نه یا چی چې زو پس ما کلا سی خوریدم او ګرځیدې باندې شو موچته دې نه شو بیا غینه پاتې مور خپل بر سره ډیره خوالي کول اړونو خویند نو په تکلیفات سره جون مخ کو خو بیا لګ ډیر په دې ډنګورو باندې چې کم دی لکه په غیبه نه ټرین شم په غیبه ودرې د مانو ما جون ولي د تیره بو ترې د لب په دې جون کېشتا
دی وای مازورې ته ډیر په استقامت همت درلود نو ځان ته یو ځانګړی مقام جوړ کړ وای یو ځلی دواړه خپې د زده کړو په وخت ماتې شوی وی نوموړی وای اوس په ټولنه کې د ډاکټر په هیڅ ژوند کوي خو بیا هم له مازوري سره ژوند تیرول ډیر ګران دی
دا د سي بيماري ته دا د انسان د ژوند سره تړلې ده او تر قبر پورې دا نه پرېږدي د کته ډاکټر شي کته پروفیسور شي کته بزنسمن شي نو دا کمزورې دا احساسات دا تکلیفات بدل سره کچر ته لاړ شي لکه ته د نورو په شان دي تیز نشي ګرځېدې ته په داسې یو ځای ته نشي ختلې
ډاکټر سمیع الله خلیل وای له بده مرغه په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په پښتنه ټولنه کې مازورانو ته په درنسترګا نه کتل کیږي
سو کوته ګوډ وای سو کوته شل وای سو کوته مازور وای سو کوله خیر ور کی سو کوله ور نه کی سو ور باندې دی کیو کی مور خپلار په سبق نه وای وای دا مال سو کی چې جنې دا غیر شته نه کیږي او دا مازور دا چې الله کی سبق وای یو ان کې ما کله سبق وایلو تو په پرایویټ کې به ماته نو کریم نه را کوله چې ډاکټر صاحب ته ډیر کار نه کوي کوله
نو موړې وای په پاکستان کې په نوې ملسیزه کې د پولیو ضد پروګرام د شروع کېدو پر وخت په ولس کې د دې وایرس په اړه د پوهاوی ډیر کمی وو نو ځکه په لوی شمیر خلک د پولیو رنس کار کېدل وای اوس په پرمختللې نړۍ کې پښتنو ته په کار ده چې د منفي پروپاګاندا ښکار نشي او هر یو ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي صدام حسین خان وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
د سوات خایسته سیمه کلام د خپل خایس لکبل په ګرد نړۍ کې ډیر مشهور دی، خو د دې سیمه آلوګان یا پټاټې هم ډیر خوږی دي. خو د دې آلوګانو خوراک د سوات او د خیبر پختونخوا د خلکو په نصیب کې نشته. دا ولې؟ راځي چې تفصیل یې د فیاض ظفر په ریپورت کې وګورو.
په کالام کې ګڼ شمیر سبزیانې کیږي، خو آلو یې د خوږوالي په لحاظ خاص ګڼل کیږي. د کالام آلو په قیمت ګران وي او سوداګرې د کروندګرو نه په پټو کې واخلي او د زیاتې منافع د پاره یې نیخ په نیغه اسلام آباد، لاهور او کراچۍ ته وړي. نو ځکه دا سبزي د سوات او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې ډیرو خلکو ته نه رسیږي.
دا مونږ لاور منډه تلیګو، پیښور منډه تلیګو، دا خوږی او بل دې خاور مسلې او بل دې کی دا وبچ کم دې ډیر زیات سیوا ذکر ډیر خوږی. دا مونږ په خپل لیګو نه بے پاریانی هغه په خپل وړي لاور تا اول تا خرسي.
د کلم الوګن په پا پاکستان کې د نړیوالو ریسټورانټو څنګه ته هم غل کیږي. د زراعت د مخمه چارواګي وای د کلم الوګن د ډیرو مرزونو نه پاک وي.
دغلتا اوګو سوچري دغلتا چې کوم دې زما کا ډرین دا چې ویل ډرین دا دغه ته وګنو دريږي. د دې د وجې نه دغه الو چې دی هغه د مرزونو نه پاک کی پاک یو ورته ملاوي او دغه په وجه دغه کوالټي خې دغه چې کوم دې ټیسټ برابری چې دا وی خپل یو سپیشل ټیسټ دی. نو دی وجنه په مارکیټ کې د کلام د الو خپل ویلیو ده او هغه چې کوم دی خپل مارکیټ کوي.
دا پاکستان په نو رسمو کې کروندګر الو په نهمه یا لسم میاشت کې کری او بیا فصل د جنوري یا د فبروري په میاشت کې تیار وي. خو په کلام کې د جمی واوري د ویل کېدو نه پس د اپریل یا د مئی په میاشت کې الو وکرل شي او بیا دا فصل په ستمبر او یا اکتوبر کې تیار شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوان کلام، سوات.
د مارغانو او ځناورو د ساتونکو لپاره د خوشحالۍ خبر دا دی چې اوس د مرغیو او په کور کې ساتل شوو ځناورو دارو درمل وړیا او په اسانه ترلاسه کیدای شي. د لایف سټاک ماهر ډاکټران هر قسمه څارو علاج کوي. په دې هکله راځي چې وګورو ملک وقاص تاسو لپاره څه معلومات لري په خپل ریپورت کې.
د بیلا بیلو مرغو او پکور د شوق یا د کاروبار لپاره د ساتل شوی ځناورو د ناروغتیا علاج اوس په اسانه او د لایف سټاک یا سارو د ماهرو ډاکټرانو په لاس د ځناورو لپاره په سرکاري اسپتال کې کیږي.
مونږ سره په هاسپټلز کې لایف سټاک چکم زمګا وا میخه دا چله ګډا نور سروي اسونه وغیرہ د دې ټریټمنټ هم دلته کیږي. ور سره مونږ سره دلته پټ سیکشن دی. پیٹ سیکشن کی چکم دینو دس پی پیشو ددی علاجم کی گی. دین علاوہ مونگ سر پولٹری سیکشن دے. پولٹری سیکشن کی مونگ سر چکم دے مختلف برڈز راضی آ کمرشل پولٹری فی کو بیک یارڈ پولٹری فی کمرشل مطلب دا چ فارم والا بیک یارڈ مطلب دا چ کورونو کی کمچر کے خلق ساتھی دے سر سر زنگ چکم فینسی برڈ دی فینسی برڈ شوکیا برڈز چکم خلق ساتھی آ مختلف قسم بریڈز دی آغم شتا دے داغم سیکشن دے داغم دلتا علاج کی گی.
پیخور کے دسارو دا روختون ڈاکٹر امین خان وائی دلتا دسارو دا ہر ناروغ علاج کی گی. ہوائی کنا جوڑا مارغان او ساتلی شوی ساروی پا وقت را بستلی شی او احتیاط وکڑی شی نو خبوی
انور تڈل بیماریاں دی لائک لپٹوسپائرم گو ورتو وائیو ٹی بی او بیماری دا دسی چاگچی چا دے لگی دیشی نو ملٹیپل بیماریاں نی چا مونگ تلگی دیش دا غیر پارا یو خو طریقہ دی چکل مونگ اینیمل کیئر کو ڈیر چ دے نو ہینڈلنگ کو ڈیر کیئر سر کو
دا خرس لپارا مارغان ساتون کی اجاز حسین اوے مرغے کلا ناروغشی نو اسپتال تے بوزی زکا چے وائی کہم دا سے مڑشی نو تاوانی دے
دا کم دے دا مارغو علاج کئی دا پیسی آلی دوایانیم دیرے گرانی دی پانچ پانچ چار چار سو روپو یو یو بوتل لے اگر سو روپے مرغی دا نو پاگا با چار سو روپے بوتل با مولا روڑے نو مو خدا ہوئی کہ اللہ پیداوار دے مل نشی بچ شی نو خپل پل روخه ولا علاج کو کې مونږ مړ نشي کې تاوان خو زمونږه سن کې
د سارو ماهرین وای د زناورو ساتنه نه یوازې شوق دی بلکې ګټه ترې هم پورته کی دی شي. خو چې خو خصمانه او د ناروغي په صورت کې د ماهر او ډاکټرانو نه په وخت علاج وکړي شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ری وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې وی ګرانو لیدونکو، اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په پارلمان او پر ریاستي اسمبلیو کې د خزو د برخي زیاتولو لپاره یو قانوني وړاندیز کړی دی چې د هند د پارلمان اخکتنی ایوان پر ریاستي اسمبلیو کې خزو لپاره د 3% برخي وړاندیز منزور کړی شوې ده. راځي چې دغه ریپورت د ارباب محمود علي څخه واورو.
هندوستان د پارلیمنت لاندنی ایوان په 3 ستمبر د هغه قانوني مسوده منظوري ورکړه چې تر مخه به د هیواد پر ریاستي سمبلو او د مرکزی پارلیمنت په لاندنی ایوان کې به خزو د پاره په دریو کې یو برخه چوکې مخصوص کړي شي.
د قانوني مسوده په حق کې 450 او په مخالفت کې 2 ووټونه ورکړل شوي. په ایوان کې موجود په دریو کې د یو برخې نه زیاتو غړو د دې منظوري ورکړې ده.
دا براتون کې کال په هند کې د عامه انتخاباتو پورې عملی نوي، خو سیاسي سړون کې وایي د وزیر اعظم مودي د ګوند لپاره د خزم لاټړ سیوا کولی شي. په 13 ستمبر د مودي کابینه د منځوره نه پس دا وړاندیز په 19 ستمبر خکته ایوان ته وړاندې شوې. مودي نو 19 ستمبر د هواد په جمهوریت تاریخ کې نه هېرېدونکې ورځ بلل ده.
د دې قانوني مسوده مقصد په پارلمان کې د خزو برخه سیوا کول دي. د نړی شکتی وندن قانون د لارې به زمونږ جمهوریت نور هم مضبوط شي.
اندرا گاندی په کال 1968 کې وزیر اعظم جوړ شوې وه. دا دویمه خزه وه چې په پارلماني جمهوریت کې د هیواد مشري ترلاسه کړې وه. په هندوستان کې دوه خزو په علامتي توګه د صدارت چوکې هم ترلاسه کړې دي. خزې د سیاسي ګوند مشرې او په ریاستونو کې په اعلی وزارت هم پاتې شوې دي.
بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈیل
په قانوني مسوده کې لیکل شوې دي چې دا به د نوو حلقه مندونو مخکنه عملي کیږي. د دې معنی دا ده چې تر د کال 2019 پورې به عملي کیږي. دوی لار خلاص کړه خو خزیلا ورتلې نشي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شو. د پارلیمنت په 378 غړو کې صرف 104 خزیبه، دا د 10% نمائندګی نه معمولی زیاته ده. په هندستان کې په 9.5 میلیون ووټرانو کې نیم په نیمه خزی دي، خو په پارلیمنت کې د خزو نمائندګي فقط 15% ده، او بیا په ریاستي سمبلو کې دا شمیره 30% پورې ده. په پارلیمان او ریاستي سمبلو کې د جنسي تفریق په لړ کې د هند نوم د جمهوریت په نړیوال نوملړ کې ښکته دی. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی پارلیمان ته ویل دي چې د وړاندیز ملاتړ کوي، خو غواړي د دې د سمدستي عملي کېدلو لپاره دې ته بیا کتنه وشي.
زمانہ پختنه د چې د هندستان خزی د 13 کالو راسي د سیاسي ذمہوارو په تمدي، خو وس ورته ویل شوې دي چې د 100 کلونو د پاره صبر وکړي. په پارلیمان کې د یو فعال کردار د پاره به خزی لا نور څومره موده انتظار کوي؟ 2 کاله، 4 کاله، 6 کاله یا 8 کاله؟
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشن د هند ګام سټایل او د نړۍ د پارلماني خړو نه یې غوښتي چې د نورو برابر خزو ته هم د هیواد په سیاسي عمل کې برخه ورکړي شي. د سیاسي اصلاحاتو لپاره د غیر حکومتي ادارې شریک بانی جگدیپ اس چوکر وایي د قانون جوړېدو لپاره به آئین کې بدلون کول وي، او د دې لپاره په ایوان او اسمبلیو کې په دریو کې د دوه برخو د اکثریت ضرورت دی چې واکمن ګوند بی جے پی نلری. دغه سي په ځینو ریاستونو کې هم دوی اکثریت نه لري دا بیا غیر یقیني صورتحال را مخته کوي.
ناو دس لا اټسلف سیز
دا قانون وایي چې دا به د سرشمیرنې او د حلقه بندۍ وروسته عملی کیږي که زیات وخت وانه خلی او کم از کم دوه درې کاله خو به پکې لګي. نو معنا دا ده چې دا په کال 2018 یا 2019 کې عملی کېدای شي. دا د هندستان په سیاست کې ډیره مده ده، په نړیوال سیاست کې هم دا ډیره لویه مده ده.
د نړیوال بانک د کال 2020 د شمارشمیرو تر مخه په هندستان کې په کال 2015 کې 22% ښځو روزګارونه کول، خو په 2020 کې دا شمار تر 19% پورې راکم شوی دی. د این پی آر د رپورټ تر مخه د سړو په مقابله کې د ښځو د برخې په کچا هند د پاکستان نه هم وروستو پاتې دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ریوی ګران اولیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او غواړو چې د محلي او بل مهمه موضوع ستاسو سره په خبرونه کې شریک کو. د امریکا صدارت لپاره د ریپابلیکن ګوند کې د نننه امیدوارانو په دویمه مباحثه کې ګډون کړی دی او چیر ورځ دغه مباحثه په ټلویزیونونو باندې هم خبره شوې ده. نو غواړو چې د دغه امیدوارانو په اړه وغږیږو، د دغه مباحثه په اړه ستاسو سره تفصیل شریکو. زموږ سره په خبرونه کې دلته په سټوډیو کې ملګری شوې زموږ هم کار پیر زوبې شاسه بغوی تر کلی وایو ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، تیر ورځ دغه دویمه مباحثه شوې ده، په دې کې څو امیدواران و د ریپابلیکن ګوند او د دې تر څنګ که په دې باندې وغږی ګوچ دغه سوق دي کوم کسان دي؟
نو چې دا خو دوم ډیبیټ و څنګه تاسو ویل د کې هو کسانو ډیسنټس چې کوم د فلوریدا گورنر دی، دین علاوه نکهلی چې یو ان کې امبیسډر و د امریکا، او دین علاوه کریس کریسټری چې د نیو جرسی په خوانې گورنر و، ټیم سکاٹ چې کوم دی هغه د نارت کارولاینا یو هغه دی. نو دا ټول وکسانو ټوټل، مایک پنس په خوانې وایس پرزیدنت. نو بنیادی خو ګوري دا ډیبیټ څه دی پاره وی چې د یو کس پکې مخکې شي. هغه ډیبیټ کې دوینه کوشن وشي چې چا پرفارمنس خو نو هغه نو پرون ډیبیټ کې دا اوس بیا مسله هم د کوه چې ډونالد ټرمپ نو هغه ښکاره مخکې دی، او ډونالد ټرمپ پرون هم پخوانی صدر چې کوم دی هغه چې کوم هغه کمپین منیجر دی هغه هم دغه خبره کړې وه چې دا صدر ټرمپ باندې سسر نه کوي. صدر ټرمپ خپل دا وی چې دا د وخت زیاده او دا د ریپبلیکن پارټي لپاره دا ډیبیټ چې کوم دی دا وکاز د دې نوی او را روان چې کوم درم ډیبیټ دا په فلوریدا شوی هغه د نورزي اکارډینګ ټو ډیلی کالر.
ولی اپیر سیب کپدی باندې وغږی ګو چې د ریپبلیکن پارټي نامزد د ډونلډ ټرمپ چې په خوانی ولس مشرو دی، ولی نزی دغه مباحثو ته ګډون ولی نه کوي؟
یو خو دا خو پرون دا خبره کړې د ویلې چې دا اس فائدہ نشته د ډیبیټس، او دا د ریپبلیکن چکم غوند د خبره دا شنه دي، او بل دا غني چې دا چې د چکم ووټر بیس تاغه زیات دا د الریډي چې د کوم هغه دا په لیډ دا پر زیات لیډ شه دا د سنت چکم فلوریدا گورنر وو هغه خلکو دا خیال وو چې کدای شي هغه په مقابله سره سي خدا پرون چکم با سو دا سره د شي چې دا د دوم کس لپاره مقابله ده، دا د اول لپاره نه ده. اول د ټرمپ هغه الریډي په اول نمبر باندې ده،
په دویم نمبر باندې څوک ده؟
دوم نمبر باندې چې دا باز ده په دښه متاستو چې هغه چکم ټول نمک شغ روان وو ډیسنټس، خو هغه راپری وتاي. اغه نه علاوه نکي هلي چکم دا هغه شروانه د هغه او چکم هغه دی ډیسنټس چکم د فلوریدا گورنر دی یو کسم په یو لیول دی پوسټ په دې ټایم
نکي هلي او ډیسنټس.
نو دوی په هغه دی دنه علاوه خدا دې چې کله دوی دا یو او دې کړې وي چې کله اخري چې څوکم په دې کې وګټي او نور چې کوم وبلی نو دی به هغه کسان هغه کس چې کوم مخکې ریپبلیکن پارټي څوک مخکې کی نو هغه به دی خامہ خاص سپورټ کوي هغه نشي کولای. خو تاسو د صدر ټرمپ خبره وکړه، نو کریس کریسټي چې کوم دی په خواني هغه په پرون پر ډیبیټ کې ډېر نیوکه په وکړي په فار ایگزامپل په صدر ټرمپ باندې وی ویل چې دا د غوند ډیوایډ کړه دا د هواد ډیوایډ کړه دا د خلک ډیوایډ کړي دي او په کار د ریپبلیکن پارټي د هغه نکی نامزد نکی نو بل په هغه باندې نیوکه هم دی. خو صدر ټرمپ ما په خال دا چې د خپل ووټ بانک انټیکټ تا هغه څه زیات سوای دا ټول پلیټ شه دا او دا وای چې دا اټیمز ځای کول دي د سره دا ډیبیټ کول.
پیر صاحب کوم مهم موضوعات تو باندې دا محل بحث په مباحثو کې کومې
شوز خو ګوري بیا نن دا یو انټرنل ریپبلیکن هغه دا نو ټول چې څومره امیدواران دي دوی کوشش دا دي چې خپل وټران وتا نو وټرانو سه او دوی خپل بیس چې کوم دا چې کوم ځکه دوی ته خلق دي او وی ته اپیل کی او وی خلک امپرس کی نو هغه کې نن سبا چې کوم یو انټرنلی یو د ورشن والا ایشو دا دا یو هغه دا پغه باندې مختلف خلکو مختلف هغه د ریپبلیکن پارټي کې مونږ ګورو چې هغه باندې لکه یو هغه شتا ډیویژن شتا تقسیم دي بل زب بیا مثال ورک پرون د هغه والا لکه چې کوم د نارت کارولاینا هغه دا سکاٹ اغه په صدر بایدن نیوکه وکړه او وی ویل چې په کارو چې د میشیګن شنه وای چې التاغه گاډو والا احتجاج کړه او هغه ته د ورغله سټرایک تا دته په کارو چې د په بارډر باندې وي صدرن بارډر باندې ولې چې دوی په خیال د ایمیګریشن چې کوم دی او په کوم تعداد کې په څومره د خلک را روان دي امریکا ته دا یو ډېر غټ خطر دی او په کار دی نو ایمیګریشن دا یو ډېر غټ موضوع دی او ابورشن شو او بل ډومېسټک او نور فارن پالیسی چې کوم اکانومي دا غدا دا ټول داسې موضوعات دي چې په دغه ټیم هغه ګوري او بل د انټرېستینګ خبره دا ده چې صدر ټرمپ چې کوم دی هغه صدر بایدن نه هم اپروول ریټ زیات دی نو هغه وجنم صدر ټرمپ ډېر کانفیډنٹ ګڼي چې ریپبلیکن پارټي کې د نه علاوه بل څوک نشته
ډېر زیات مننه نه پیر صاحب
ډېر مننه
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري او غواړو چې بلار شو بیرته د سیمې ولوري ته او ساسره یو مهم ریپورت شریکو چې د پیښور جنگي محله په خوا د چاپخانو لپاره مشهور مارکیټ او د لری علاقو نه به هلته خلق کتابونه او پوسټرونه چاپولو ته تلل او البته خو اوس دغه مارکیټ کاروباریان وایي چې د دوی کاروبار ډیر تاوان سره مخ شوی دی. راځي چې تفصیل په دغه ریپورت کې چې ساسو لپاره مو د سر شاته تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پیښور تاریخي کې سخانهي بازار کې جنگي مالې د پاکستان د جوړښت نوړان دي هم د چاپخانه په توګه شهرت لرلو. هغه وخت په دلته کاتبانو په لاس قرآن مجدونه او نور کتابونه لیکل او بیا په محدوده پیمانه چاپېدل. دغه کوڅې د چاپخانو د اتحادیه مشران وای دلته د چاپ نوي ماشينان د اسیايي ملسيزي پیل کې راغلل.
یو خو هغه 47 نوړان دي څو پرې سونه روان در روان خو به سکتر کی چې کوم افغان وار نه بعد دلتا ډیر زیات تر کې وشولا او جدیدیت راغو او مختلف چې کوم دي کنه مشینریانو کې فرق راغو. یو وخت چې دلتا مثال تور کې رشنه به کاغذ راتلو نو دا کاروبار وږي بالکل په پیک باندې و.
وای د دې کوسي د پرمختګ لړۍ تر 2015 یا اتم پورې روانه وه ځکه چې د افغانستان زیات چاپی کار به هم دلته کېدو. دغه شان د پښتونخوا نورو سیمو کې هم د چاپ غټ ماشینان نو لګېدلې. وای وخت یې رضو سره دا کوسه خپل اهمیت له لاسه ورکړي ځکه چې د چاپخانو د مالکانو خرچې زیاتې او ګټه په کمې دوده.
او بلداري چې کم یو کاغذ مونږه پاغاسو په 1200 1300 روپے منی اغه 5000 6000 روپے تور رسیدو. بل بجلی ګران شو مخه یونټ با اگر کمرشل یونټ با 15 روپے پورېو نن کمرشل یونټ چې دینغه 65 70 روپے تور رسیدو. د یو ورکوټ پریس یا ورکوټ دکان بل وراتلو 2000 روپے او پریس وراتلو 10000 روپے نن اغه 25 30000 روپے تور رسیدو. غټ مشينونو والے بل نو چې دی اغه 1 لک 1.5 لک تور رسیدل.
دغه کوڅه کې شاوخوا 3.5 دوکانونه دي چې د چاپ بلا بلو سانګو سره تړلې دي. څوک ډیزاین کې بوختي، څوک د ودونو کارونه جوړوي، څوک انتخابي فلیکسونه او پوسټرې چاپي، څوک د کتابونو د لیکلو او چاپولو کار کوي. ویل کېږي دغه ټولو کارونو کې د بوختو کاریګرانو شمیره به د 2000 تنان نه زیاته وي. لیکوالان او شاعران هم ګیله کوي چې زیاتره سره په کمپیوټر او کمپوز شوی د کتابونو مسویدي تیارې پرتې دي خو د ګرانۍ لامل دی دغه کتابونه نشي چاپولې.
چې کتاب چاپ کول چې کوم نه دار چا د وس خبره نه ده. زه به تاسو خپل مثال درکم. ما سره دی اوس کې 15 مسویدي پرتې دي د اردو او د پښتو ډېر لکه د نثر خبره ده کوم یو پکې د شاعرانو د نور دا ټول نثر دي اردو کې دي پښتو کې دي. زه نه لرم دا توان چې زه خپل کتاب شي کوم نو بلکې ما ډیرو دغه ته پبلشرانو ته لکه زمونږ دا یونیورسيټي بوک ایجنسی والا هغه انعام الله ته ما وی چې دا کتاب تاسو ځان ته چاپ کړئ. ما ته سروش پک کافی راکړئ خدای کتاب تاسو چاپ کړئ.
وای اغی هم چا پبلو ته غاړه نګدی پل پلو ته پبلشران وای کدل ته نرخونه دغه شان روانو نو کې دیش را روانو وختونو کې د دې سیمې لیکوالان خپل کتابونه افغانستان ایران یا هند کې چاته یوسی او د جنگی مالی چاپخانه په مکمل توګه اوتړل شي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا یې خبر
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. په دې هیله چې تاسو د سیمې څخه راغلي کوم ریپورتونه او خبرونه چې ودا هغې څخه معلومات ترلاسه کړي وي د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ. زه د دې خبرونې قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر کلسوم کاکړ تاسو څخه خپله اجازه تاسو ته خېشي به غواړو سلوړه او آواز اوسئ. الله پامانه.